کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه لازده رادیو پی یو استودیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. د نیم ساعت خبرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د فقر د کمولو په مقصد یوه عالی شورا جوړه کړې. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په عراق کې د کردانو د یوه خپلواکې سیمې د جوړولو په مقصد د ټول پوښتنې په وړاندې مخالفتونه زیات شوي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د میانمار برما مشره وروستی چانس لري چې په دې هیواد کې د روان بحران مخه ونیسي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په نیویارک سره وکتل او د سوریې د وضعیت منځني ختیځ د اوزا او د غرض د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی دی. ولسمشر غنی تیره ورځ د ترکمنستان په مرکز اشقاباد کې وو او د آسیایي لوبو د رزمي سیالیو په پرانیستونکو مراسمو کې برخه واخیسته. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله سبا په نیویارک کې پیلېږي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال په عمومي اسامبله کې د ولسمشر اشرف غنی د ګډون په اړه وویل:
د افغانستان جمهور رئیس والتا د ملګرو ملتو د دوائم ناستی ګډونوالو ته د تروریزم لامل د اروپی شو غاښونو په اړه باندې د سیمیو نړۍ د هیوادونو پر همکاری باندې وټکی.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغان ولسمشر په توګه د اشرف غنی د لومړنۍ ګډون دی. تمه کیږي چې ولسمشر غنی د دې غونډې په څنډو کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ او د یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره وویني. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو ته په هوایي حملو کې د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. د دې وزارت له خوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره شپه افغان امنیتي ځواکونو په دغه هوایي برید کې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش یوه تروریستي ډله په نښه کړې وه چې په نتیجه کې د دې ډلې نه غړي ووژل شول. په دغه برید کې د دغې ډلې وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د څلورو ماینونو د چاودنې مخه هم نیولې ده. د کورنیو چارو وزارت په یوه جلا خبر پاڼه کې په بغلان کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې ولسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې خبره کوي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې وسلوالو مخالفانو غوښتل چې د سرخ کوتل په سیمه کې د چشمه شیر د لویې لارې امنیت ګډوډ کړي چې افغان ځواکونو په وړاندې تصفیوي عملیات وکړل چې په نتیجه کې شپږ طالبان وژل شوي او یولس نور ټپیان شوي دي. د خبر پاڼې له مخې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ امنیې قمندانې وایي د دې ولایت په چپه درې ولسوالۍ کې تېره شپه د دوو کورنیو ترمنځ په یو بل ډزې شوي چې پکې د یوه لوري درې کسان وژل شوي او یو ټپي دی. د کونړ امنیې قمندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل دا پېښه د چپه درې ولسوالۍ په بهادر کلي کې شوې ده. هغه وایي د دواړو کورنیو ترمنځ پخوانۍ دښمنۍ موجوده وه. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د میانمار یا برما مشره یا پخوانۍ برما مشره آنګ سان سو چی یو وروستی چانس لري چې په دې هیواد کې د روان بحران مخه ونیسي. په برما کې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد تاوتریخوالي د تازه څپې له امله د دې اقلیت څه د پاسه له څلور لکو زیات وګړي بنګله دېش ته کډه شوي دي. انتونیو ګوتیرس پرون وویل دی تمه لري چې سانسوچی به په میانمار کې روان حالت بدل کړي. نوموړي وویل ده په باور سانسوچی چانس لري، هغه هم وروستی چانس. د نوبل جایزې پر ګټونکي آنګ سان سو چی انتقادونه زیات شوي چې ولې تر اوسه له خپل نفوذ څخه په استفادې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد روان تاوتریخوالي د مخنیوي هڅه نه ده کړې. د میانمار یا برما پراخین ایالت کې چې اکثریت وګړي بودایان دي، د تېرې اګست میاشتې له 15مې راهیسې د روهنګیا د وژلو او د هغوی د کورونو د سوځول کېدو راپورونه خپرېږي. د امریکا او روسي د بهرنیو چارو وزیرانو په نیویارک کې له یو بل سره وکتل. د روسي د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماریا زخارو او ویل سرګی لاورف او ریکس تلرسن د سوریې د وضعیت د منځني ختیځ د وضعیت او د اوکراین د ختیځ د شخړو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې تلرسن به په ملګرو ملتونو کې د روسي ماموریت وشي او هلته به له خپل روسي سیال سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت ویان د هیدر ناوټ وروسته په یو بیان کې وویل چې دواړو ډیپلوماتانو بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په حاشیه سره وکتل او په سوریه کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د پوځي عملیاتو د شخړو د کمولو او د جنیوا د سولې د پروسې لپاره د اسانتیا او د رامنځته کولو په برخه کې ژمنې تازه کړې. په داسې حال کې چې د عراق په شمال کې پر کرد مشرانو د خپلواکۍ لپاره د پلان شوي ټول پوښتنې یا ریفرندوم په اړه فشارونه په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د ایران مشرانو له هغه سره مخالفت څرګند کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د سپتمبر د 15مې ټول پوښتنه به له هغه څه نه پام بلې خواته واړوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځې ډلې د ماتولو او هم د دغې سخت دریځې ډلې څخه د نیول شوو ښارونو د بیا رغولو لپاره ورته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د عراق پر ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او یووالي تاکید وکړ او ویل چې د فدرال حکومت او د عراق د کردستان د سیمه ییزې ادارې ترمنځ ټول لاین حل موضوعات د اغیزمن او پراخ ډیالوګ لارې هوار شي. د ترکیه او ایران په ګډون د عراق ګاونډیانو چې پکې کردان د اقلیت په توګه ووسي هم له دغې ټول پوښتنې سره مخالفت څرګند کړی دی. لویدیځوالو بیا اندېښنه څرګنده کړې چې په دې سره ښایي په سیمه کې نوې شخړې راپورته شي. دا و د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو د دې غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې را سره اوسئ. و باورئ چې په هیواد کې د فقر د کچې د کمولو لپاره د اقداماتو په لړ کې د افغانستان حکومت د فقر د کمولو عالي شورا جوړه کړې ده. دا موضوع به له یو کارپو سره په مرکه کې وڅېړو.
د فقر علت بیکاري ده. کله چې خلک بیکاره شي دا معنی چې په ټولنه کې خود به خود فقر رامنځته کیږي او دا زیاتیږي.
په نورو موضوعاتو کې وابوري چې د ننګرهار ډاکترانو د ناامنیو په وړاندې د اعتراض لپاره کاربندي اعلان کړي. په یو بل راپور کې به واوري چې د کندهار د سرپوزې زندان یو شمیر بندیانو ولې خپلې خولې د اعتصاب په دود ګنډلې دي.
د دوسیان جوالان چې هغه یا پیسهدار دي دغه د هغه شپږ میاشت پنځه میاشت مخکې له سوي دي دغه پات خلک پاتې دي چې خولې پسخان وګرځي.
په نړیوالو مسایلو کې به په عراق کې د کردانو د خپلواکي سیمې د جوړولو لپاره د ټول پوښتنې په وړاندې د مخالفتونو پر زیاتېدو راپور واوري. په دوهمه نیمای کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خپریږي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی دولت هڅې پیل کړي چې په هیواد کې د فقر او بیوزلۍ کچه راټیټه کړي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې هڅو په لړ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر څارنې لاندې یوه شورا جوړه شوې او په کار پیل کړی دی. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د اقتصادي کمیسیون مسؤلین بیا د دې شورا د جوړېدو لپاره هڅې بې ځایه لګښت ګڼي او غواړي چې حکومت په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي. په دې اړه نور حال له کابله د اکرام الله اکرام پراپور کې واورئ.
جمهوری ریاست وای د فقر او بیوزلۍ د کچې د ټیټولو په هدف د ولسمشر محمد اشرف غنی تر سارنې لاندې یو شورا جوړه شوې چې د فقر او د بیوزلۍ د کچې د ټیټولو په هدف کار کوي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اقتصاد کار او ټولنیزو چارو وزارتونو او د احصایي ملي ادارې په مشرۍ د شورا ته دنده سپارل شوې چې په لومړي قدم کې په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ دقیق ارقام راټول کړي. هغه ویل دی وروسته به د فقر په عواملو کار وشي او ورپسې به د یو میکانیزم لمخې د فقر او بیوزلۍ د کچې د ټیټولو په هدف عملی ګام پورته شي.
لومړی خو باید ارقام پیدا شي. کله چې تاسو ارقام ونه لرئ نو څنګه کولی شئ چې لاملونه قوته کړئ؟ ارقام باید ډېر دقیق وي. که څه هم په دې اړه باندې بېلابېلو نړیوالو او کورنیو ادارو په بېلابېلو وختو کې څېړنې کړي دي، اما زموږ ډېر دقیق او اپډیټ ارقام پکار دي. هغه په ټول افغانستان کې چې کله ارقام په ګوته سوله بیا به لاملونه او لاملو وروسته به د حل لارو چارو باندې کار کېږي، یعنې یو سراسري تر لامه بیا جوړېږي تر څو دغو ستونزو ته د حل لارې ومومي. بدل سي
دا په داسې حال کې ده چې نږدې څلور میاشتې وړاندې د افغانستان اقتصاد وزارت او نړیوال بانک راپور خپور کړی چې په افغانستان کې په سلو کې 9 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په دې راپور کې له افغانستان د 100,000 بهرنیانو پوځیانو وتل، د مرستو کمیدل او د اکثرو پروژو درېدل د بېوزلۍ د کچې د لوړېدو عمده لاملونه یاد شوي وو. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوي لیدل کېږي چې د 2011 او 2012 میلادي کلونو ترمنځ په سلو کې 46 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې وو، خو په 2013 او 2014 میلادي کلونو کې دا فیصدي 9% ته ورسېده. په افغانستان کې د بېروزګارۍ اندازه هم په سلو کې 46 ښودل شوي او ویل شوي چې بېکاري د کلیوالو جوان زیات زیانمن کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د اقتصادي کمیسیون مسؤلین وای حکومت دی د دغه ډول شوراګانو د جوړېدو پر ځای د بېوزلۍ او فقر د لمنځوړلو په هدف عملی کارونه ترسره کړي. د دې کمیسیون رئیس سالم محمد لاله ګل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اگر حکومت بتونه که امنیت ایجاد کنه و یکان فابریکا را جور بکنه به ازیزی شورا کنه، این مصحب اشتریم شورا میتونه یک فابریکا را جور کنه و میشود 400-500 نفر شامل کار شود. از این طریق بتونه عمران آشه کنه، این به نظر من کارا خوبه.
خاغلی لالا ګل غوښتنه وکړه چې حکومت باید د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې د جدي هلو ځلو ترڅنګ تولیدي فابریکې جوړې کړي ترڅو خلکو ته د کار زمینه برابر او د بېوزلۍ کچه ټیټه شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې افغان چارواکي وایي حکومت د فقر د کمولو په مقصد یوه عالي شورا جوړه کړې ده. په دې اړه په کابل کې زموږ خبریال اکرام الله اکرام د اقتصادي چارو له کارپو او د پوهنتون له استاد ګل خان صبری سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې استاد ګل خان صبری دې سوال ته ځواب وایي چې د دې شورا مؤثریت څومره دی.
دقیقا فکر چې د افغانستان یو د اساسي ستونزو نه ده. دغه شورا زه مطمئن یم چې دوی به په افغانستان کې مؤثر اقدامات وکړي، ولې چې سره د دې چې اداري فساد په افغانستان کې حاکم رول لري، ولې رئیس جمهور تر مشرۍ لاندې د ده د نظارت او مدیریت لاندې دغه شورا به نسبتا مثبت او مؤثر نتایج ولري. موږ د فقر د منځه وړلو دپاره یو شمېر وزارتونه هم لرو، مثلا د اقتصاد وزارت یو د اساسي هدفونو نه همدغه ده چې داسې اقتصادي برنامې ولري چې هغه په ټولنه کې دغه فقر او بېوزلۍ ته تدریجا زنبغه کې چې هغه کمه شي. او دې په څنګ کې موږ د کار عمر اجتماعي وزارت لرو چې هغوی تمرکز باید په دې چې څه ډول خلکو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي. خو متاسفانه چې په تیرو 15-16 کلونو کې ګورو چې دې محترمو وزارتونو داسې مثبت نتایج نه دي لرلې په خپلو برخو کې. نو ځکه رئیس جمهور مجبور شوی دی چې یوه شورا ایجاد کړي، او زه مطمئن یم چې د شورا په ترکیب کې به دغه محترم وزارتونه هم شامل وي، د رئیس جمهور تر نظارت او مدیریت لاندې به وي، او دوی به خامخا هغه بېکاري او بېوزلي چې په افغاني ټولنه کې وجود لري هغوی ته یو څه امکانات ورکړي، دې خلکو ته چې دغه بېوزلي تدریجا ټیټه شي.
څه فکر کوي استاد چې دغه شورا چې اوس جوړه شوې دوی باید پیل له کومو کارونو نه وکړي؟ ستاسې په نظر باندې کومو کارونو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو د فقر د کچې په ټیټولو کې مهم رول ولري؟
ګورې، د فقر علت بېکاري ده. کله چې خلک بېکاره شي دا معنی چې په ټولنه کې خود به خود فقر رامنځته کېږي او زیاتېږي. دوی تمرکز باید په دې چې څه ډول خلکو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي. موږ په اوسني وخت کې ګورو چې خصوصي سکتور د عامه سکتور تر څنګ یو قوي رول لري. نو په دې لحاظ موږ کولی شو چې د خصوصي سکتور نه یو همکار سکتور په حیث استفاده وکړو، د دې په خاطر چې دوی په هیواد کې پانګونه وکړي او دا پانګونه پراخه کړي، او د پانګونې په کولو او پراخه کولو کې خود به خود خلکو ته وظایف پیدا کیږي، کاري فرصتونه ایجادېږي، او دې کاري فرصتونو نه د هر افغان په داخل د ملک کې یوه اندازه عاید ترلاسه کوي. دغه عایدات کولی شي دوی د فقر په کمولو کې اغېزمن تمام شي.
ډیره زیاته مننه استاد کور ودان.
د اقتصادي چارو کارپو د پوهنتون استاد ګلخان صبرای و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. تاسو د ازادي راډیو له پیو سټوډیو څخه غرمنۍ خبري مجله اورئ.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
اوس هم مرزیه احمد زئی له اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د متشبثینو عالی بورد وایي له تیرو شپږو ورځو راهیسې هند ته د داخلېدو په هدف د افغان سوداګرو په خټکیو بار موټرونو ته د نامعلوم علت له امله د واګا بندر هغه غاړه اجازه نه ورکول کیږي. د دغه بورد مشر حمودی ناجی آغا د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه شلټونه خټکی خراب شوي او که چیرې دا ځنډ اوږد شي نور خټکی هم د خرابېدلو ګواښ سره مخ دي. ناجی آغا په کابل کې د هند له سفارت څخه غواړي چې دغه ستونزه حل کړي. واګا د هند او پاکستان ترمنځ بندر دی چې تر ډیره افغان سوداګر له همدغې لارې خپل سوداګریز توکي هند ته صادروي. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس وایي د شیخ مصری صنعتي پارک په ځمکو باندې د ښاروالۍ لخوا د ښارګوټو جوړولو له امله په دغه پارک د اقتصادي فعالیتونو مخه نیول شوې ده. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس شیرعالم املوال نن ازادي راډیو ته وویل دغه ځمکه پخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لخوا صنعتي پارک ته توزیع شوې وه، خو اوس ښاروالۍ دغه ځمکه رهایشي یا د استوګنې نمرو ته ځانګړې کړې ده.
رهایشی نمرو ته د ښاروالۍ لخوا نه اوس نو زموږ ګډ کمیسیون ناست دی، کار دی کوي تر څو د پارک ساحه دغه د چکر د نقشو نه موږ وژغورو او
خغلی املاوال وای د شیخ مصری په صنعتي پارک کې تولیدي فابریکې چمتو دي سو فعالیت وکړي، خو د ښاروالۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي او دغه مسلې د فابریکو مسؤلین له اندېښنو سره مخ کړي. اوس مهال د ننګرهار د شیخ مصری په صنعتي پارک کې څه باندې 50 تولیدي فابریکې فعالیت لري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړی 1280 افغانۍ، د بوري و 50 کیلوي بوجۍ 900 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1540 او 1 لیتر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 630 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
د ازادي رادیو خبري مجله اوري. د عراق د شمال په کورد میشتو سیمو کې د خپلواکۍ په اړه پر ټول پوښتنې فشارونه او په دې اړه اختلافونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د ایران رهبرانو هم د دې ټول پوښتنې په مخالفت کې خپل غږ اوچت کړی دی. په پام کې ده د کردستان د کورواکۍ سیمې د خپلواکۍ په اړه دا ټول پوښتنه راتلونکې دوشنبه وشي. صالح محمد صالح چې دا موضوع تعقیب کړې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی او په دې اړه نور معلومات ترې غواړم. صالح صاحب، اول خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ټول پوښتنې په مخالفت کې څه ویلي د ده د هغه څرګندونو که جزئیات راته ووایي.
بله، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش پرون خبرداری ورکړ د عراق د شمال په کورد میشتې سیمه کې د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه به د داعش ډلې د ماتولو پلان او د هغو ښارونو د بیا جوړونې پروګرامونه شنډ کړي چې له سختریزو وسلوالو په دې وروستیو کې تصفیه سوي دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک په یوه اعلامیه کې وویل د ملګرو ملتونو سرمنشي د عراق ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او اتحاد ته درناوی لري او فکر کوي چې د عراق د فدرال حکومت او د کورد میشت سیمې د محلي حکومت ترمنځ اختلافات باید د خبرو اترو له لارې حل سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د عراق پر ټولو رهبرانو غږ وکړ چې د دې مسالې په برخه کې له زغم څخه کار واخلي. د عراق د کورد میشت سیمې او شاوخوا سیمو وکیلانو د بغداد د چارواکو د غوښتنې برخلاف د یوې غیر مراع الاجرا ټول پوښتنې پلان تصویب کړی دی.
د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره به په امریکا کې وګورم.
بله تکل صاحب.
بله صالح صاحب، تاسو خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دې مخالفت په اړه معلومات راکړل، خو ویل شوي چې نورو هیوادونو هم له مخالفت ورسره کړی، په دې اړه معلومات راکړئ لطفا.
بله، یوازې ملګرو ملتونو په دې اړه مخالفت نه دی کړی لکه تاسو چې یادونه وکړه، بلکې د ترکیې او ایران په ګډون د عراق ګاونډیو هیوادونو هم چې د کورد اقلیت زیات وګړي هلته میشت دي، د دې ټول پښتني سخت مخالفت کړی دی. په دې لړ کې ایران پرون خبرداری ورکړ چې که چیرې د عراق کوردان وتوانېدل خپلواکي ترلاسه کړي، معنا یې دا ده چې د سرحدونو او امنیت په برخه کې ټول ترتیبات چې مخکې د تهران او د عراق د محلي حکومت تر منځ ورباندې موافقه شوې وه پای ته رسیږي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا سکرټر علي شمخاني د ایران له دولتي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي، سرحدي موافقه یوازې د عراق له مرکزي حکومت سره د اعتبار وړ دي، خو که چیرې د کوردانو محلي حکومت د عراق له مرکزي حکومت څخه جلا کیږي، معنا یې دا ده چې ټول شریک سرحدي بندرونه باید وتړل شي. د پخپلو خبرو کې ویل، د عراق له خاورې د کوردمیشت سیمې جلا کېدل به د ایران او کوردمیشت سیمې ترمنځ امنیتي او پوځي موافقه ختمې کړي. له دې ورهاخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل، روانه اونۍ د ټول پښتني پر مسله د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر مهال خبرې کوي.
د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره به په امریکا کې وګورم، او لکه څنګه چې ګورو سره ورته هدف لرو. زموږ هدف د عراق د ویش مخنیوی دی، خو اوس د عراق په شمال کې محلي اداره، د عراق خود مختار محلي حکومت د عراق د ویش پر لوري ګام اخلي.
اردوغان نیویارک تر روانېدو مخکې پرون په ترکیه کې له خبریالانو سره دا څرګندونې کړې دي. بل خوا د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د شمې په ورځ ویلي وه، کورد رهبران په دې ټول پښتنې سره له اور سره لوبه کوي. د ویلي وه که د رایې اخیستو په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته سو، بغداد چمتو دی د ځواک په کارولو سره مداخله وکړي. پرون بیا د عراق مرستیال ولسمشر نوري المالکي چې پخوا د عراق صدر اعظم هم وو، د دې ټول پښتني ملاتړو ته خبرداری ورکړ چې دغه ټول پښتنه به د عراق پر ملي حاکمیت او اتحاد خطرناکې اغیزې وکړي. د عراقي کوردانو د کورواکي سیمې رهبرانو ویلي چې په پام کې لري دغه ټول پښتنه راتلونکي دوشنبه وکړي. په همدې حال کې لویدیځو هیوادونو هم چې لویدیځو هیوادونو هم د دې ټول پښتنې په باب خپلې اندېښنې څرګندې کړې او ویلي دي چې دغه رایه اچونه به په سیمه کې نورې لانجې هم ولاړې کړي.
ډیره زیاته مننه صالح محمد. صالح قدرمن اوریدونکو، زه او ښاغلی صالح دواړه دغه یوې وړې تخنیکي ستونزې له کبله چې د زموږ د خبرو په جریان کې پېښه شوه له تاسو بښنه غواړو. و هم اوریدل چې د عراق د شمال په کورد میشتو سیمو کې د کورواکۍ په اړه پر ټول پښتنې فشارونه او په دې اړه اختلافونه زیات شوي دي.
آزادی رادیو لوونه ترو
د ننګرهار ډاکټرانو د کار نه کولو اعتصاب کړی. دوی له ناامنیو شکایت لري او له چارواکو غواړي چې د دوی د امنیت د ټینګولو په برخه کې مرسته وکړي. د شیبه له جلال آباد ښار نه ډاکټر نجیب صاحب زاده د ننګرهار د ډاکټرانو د ټولنې د مشرتابه یو غړی د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. صاحب زاده صاحب، ډاکټران په ننګرهار کې له کومو امنیتي ستونزو سره مخامخ دي چې اعتراض ته مجبوره شوي او دې ډول اعتراض ته چې کار یې بند کړی؟
نن په افسوس کو او چې په دې هیواد کې چلته کار نه پیدا کیږي، او بیا داسې یو سکتور چې سپین چپنې اغوستې ده او هغې ته کار مسید، نن خپل کار بندوي او هغه په داسې احتساب او داسې اعتراف کې کار بندوي چې چارواکي په دې خپله اعتراف کوي چې موږ مجبوري موږ کارونو ته نه پرېښودل کېږو، او موږ باندې مرکزی ادارو او د احمد او د محمود او د پارلمان د وکیلانو او د نورو وکیلانو د زورواکو فشار موجود دی. په لحاظه موږ په دې ټول شوي چې دیو خپسې نیولې، دیو لاسونه تړل شوي، دیو لاسونه خلاص کړو دغه حالت نه، او موږ خپل ولس نن شپږو ډاکترانو ته تر اوس مهاله دغه تېر په یو جمعو دوه جمعو کې اخترونه ورکول شوي دي. درې ډاکتران تښتول شوي دي، یو ډاکتر ورور شهید شو، یو کارکوونکی زخمی شو، بمې ورته کېښود، دوه نورو ډاکترانو ته یې بمونه کېښود، مارکیټونو کې بمونه ښودلې کېږي. په لحاظه د دیو ناتوانۍ ته په کتلو باندې او د خپل ځان د ژغورلو په خاطر باندې چې یو سیاسي سکتور نه دی، خدماتي سکتور دی، نن دیو راپورته شوي ټول ریښتیا سکتور نن بند دی. په دې اعتراض بند دی چې ولسمشر راته د بدلونو د سمون خبره کړې و ننګرهار ته، متاسفانه مخ یې ونیول شو، نه پوهېږو په څه لاملونو ننګرهار ته رانغی. نو موږ سمون غواړو او رښتینی نظام کې بدلون غواړو. دغه نظام چې هغه کې د قانون حاکمیت شتون ولري.
ډاکټر صاحب، صاحب زاده، حکومت څه کولای شي او تاسو مشخصا له حکومت نه څه غواړئ؟ د ډاکټرانو د امنیت لپاره شخصي ګارد غواړئ که مثلا د کلینیکونو کې پولیس راشي ځای پر ځای شي؟ دا به بیا ستاسو هغه خپلواکي او بې طرفي تر سوال لاندې رانولي.
موږ د ټولنې عادي خلک یو، موږ د ځان لپاره ګارد نه غواړو، موږ د ټولنې لپاره د حالت غواړو. درې زره پولیس په ننګرهار کې څوک چې روزګان کې دیارلس زره پولیس دي، دا یو سرحدي ولایت دی، باید تشکیلاتي لحاظ باندې فکر وشي. هغه څه پولیس چې دي هغه د زورواکو چارواکو د مسؤلینو په خدمت کې دي. په لهذا موږ وایو چې سیستم جوړ نه شي تنه پز ماته په یو کس په امنیتي ادارو درولي یا ځان ته شخصي ګارد جوړ کما، هلته کار نشي کېدلی. دلته د قانون حاکمیت ضروری دی. زورواکه مشر او هغه چې لاس ته سی بره پر دي هغه خلاص پټ دي او د اولس غمل نیول شوی.
ډاکټر صاحب زاده، ډاکټر صاحب، صاحب زاده، بله، ستاسو غوښتنه خو د داخلو حکومت نه تاسو د امنیت ټینګښت غواړئ، مګر هغه ګواښ چې اصلا تاسو ته پېښ شوی هغه د جنایي ډلو او د ورانکارو ډلو لخوا دي که د تروریستانو او د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا؟ ډاکټرانو ته دا ګواښ متوجه دی؟
نه، دا داخلي ورانکاري دي. موږ شپږو ولسوالۍ لرو چې هلته کېدای شي دولت مخالف نه، لیکن داسې پېښې موږ لیدلې. تاسو ته وایو چې دغه دوه درې ډاکټران چې شوي چې کله موږ د اعتراض لپاره غږ پورته کړی دوی په ماښام را خوش شوي. موږ ته د دې ثبوت په لاس راکوي چې داخل کې کړۍ موجودې دي، په لوی لاس دا کار کوي، هم نظام کمزوری کوي، هم ګواښونه نظام ته متوجه کوي، هم ولس یرغمل نیولې. زموږ غوښتنه اوس په دې پیري حالت کې دا ده چې ولسمشر باید یو باصلاحیته استازی چې وشي کولی د ټولو قضایاو دپاره مثبت ځواب ووایي هغه راشي، تر غیر یان
ډېره زیاته مننه ډاکټر نجیب صاحب زاده. د ننګرهار د ډاکټرانو د اتحادیې یو د مشرتابه یو غړی و چې له ازادي راډیو سره یې د ډاکټرانو د اعتراض په اړه خبرې کولې.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس هم د کابل چاپرس پانو مخکتنه چې اجمل تورمن کړی ده.
کابل چاپرس پانو په خپل نننیو غنو کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ولسمشر غنی د ګډون په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړې دي. میډیا ارمن خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي، ټاکل شوی چې ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وینا وکړي. په سرمخاله کې راغلي چې د ښاغلي غنی د وینا مهم ټکي له ترهګرۍ سره مبارزه او له هېواد بهر له دوی څخه د ملاتړ موضوعات په ګوته شوي دي. د سرمقالې لیکوال لیکي، دا ناسته په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی چې باید ولسمشر ورنه ښه ګټه پورته کړي او د نړیوالو پام خپل هېواد او هغو ستونزو ته چې د افغانستان خلک یې له ترهګرۍ سره لري واړوي. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې د ترهګرو د ملاتړي هېواد په توګه د پاکستان او له دوی سره د عرب شیخانو مرسته هم باید د ولسمشر په خبرو کې یاده او پر طالبانو د مالی مرستو د بندیدو خبره په وضاحت سره د نړۍ له مشرانو سره شریک کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، په دې وروستیو کې امریکا د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. ولسمشر غنی به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون په هدف امریکا ته په خپل سفر کې د هغه هیواد له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. ذکر سرمقاله لیکونکو باور افغان ولسمشر خپل امریکایي سیال ته په دې اړه ډیر څه لري او د ترهګرو د زالو او ملاتړ کوونکو په اړه به نور شواهد هم نوموړي ته وسپاري. په سرمقاله کې راغلي د ولسمشر غنی دې سفر ته افغانان ډېرې هیلې لري. د ولسمشر دا سفر ډېر مهم دی او د ترهګرۍ پر ضد به د ګډې مبارزې او د ستونزو د حل لپاره د ملګرو ملتونو او په ځانګړي ډول د امریکایي چارواکو ملاتړ راجلب کړي. مسیر خپلواک ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، افغان سناتوران وایي ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له ترهګرو نه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان رښتینی څېره ښکاره او د افغانستان د خلکو دریځ دی په څرګند او جدي ډول اعلان. په مطلب کې دا هم راغلي چې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د جرګې د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ویلي چې ولسمشر باید هر هغه څه چې سیمه او افغانستان کې روان دي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله او د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې په روښانه توګه مطرح کړي.
د بی پیلوټه موټر او الوتکو له جوړېدو وروسته اوس تقریبا بې چلوونکې بیړۍ را روانې دي. اسمت څاروان دا موضوع تعقیب کړي.
رولز رویس کمپنی چې لوکس او قیمتي موټرونه جوړوي غواړي چې بې چلوونکي یا اتومات بیړۍ جوړ کړي. دا بیړۍ به چې د ګزمې لپاره به ورڅخه کار اخیستل کیشي عملی ته اړتیا نه لري او له چلوونکي پرته به سمندري حدود کنټرولوي. په دې بیړۍ کې له مصنوعي مغزو او ګڼو سینسورونو کار اخیستل کیشي. د دې بیړۍ بله ځانګړنه دا ده چې خپل وضعیت او جوړښت به په اسانه بدلولی شي. مثلا پر هغې به د بې پیلوټ الوتکو د کښېناستو ځای په چټکه چمتو کېدی شي. دا بیړۍ بې له دې چې خپل مرکز ته لاړه شي سل ورځې په اوبو کې ماموریت ته دوام ورکولی شي او په لړ کې د انسان مرستې ته اړتیا نه لري. د عملی نشټوالی د بیړۍ مصرف تر ډیره کموي ځکه چې خوړو او نورو شیانو ته چې انسان ورته اړتیا لري ضرورت نه پاتې کیږي. په بیړۍ کې د لمریزې برېښنا نصب شوې تختې د بیړۍ د ماشین لپاره 3000 کیلو واټه برېښنا زیرمه کوي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، د راپورونو برخه پای ته ورسیده. په څو شیبو کې تاسو ته د زهرو کاروان اونیز پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی دی. اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا وکړي او د امریکا د ولسمشر تر څنګ به د نړۍ د یو شمېر مشرانو سره وګوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار کې په هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه دریځو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. په خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په چین ولسوالۍ کې د دې ډلې 9 غړي وژل شوي. د غرض کورنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې هم شپږ وسلوال طالبانو ته په عملیاتو کې د شپږ وسلوال طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د کونړ امنیه قمندانۍ وایي د ولایت په چاپي درې ولسوالۍ کې تېره شپه دوه کورنیو ترمنځ په یو بل ډز شوی چې پکې د یو لوري درې کسان وژل شوي او یو ټپي دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د میانمار یا پخوانی برما مشر آنګ سان سوچي یو وروستی چانس لري چې په دې هېواد کې د روان بحران مخه ونیسي. په برما کې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد تاوتریخوالي د وروستیو څپو له امله د اقلیت له څلور لکو زیات وګړي بنګلاديش ته کډه شوې دي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په نیویارک کې وکتل او د سوریې د وضعیت د منځني ختیځ د موضوعاتو او د اوکراین کې د اوکراین د ختیځ د شخړو په اړه خبري وکړي. په داسې حال کې چې د عراق په شمال کې پر کورد مشرانو د خپلواکۍ لپاره د پلان شوي ټول پوښتنې یا ریفرندوم په اړه فشارونه په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د ایران مشرانو له هغه سره مخالفت څرګند کړی دی. او د بلوازت پولیسو تېره شپه د امریکا په سانت لویس ښار کې پر هغو مظاهره کوونکو چې د یوه تور پوستي سړي د وژلو په پیښه کې تورن یوه پخواني پولیس ته د برأت ورکولو په وړاندې د اعتراض په توګه پرله پسې درېمه شپه راټول شوي وو د مورچکو پرې وشندل او په لسګونو معترضینې ونیول.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو منای. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستان پام دی لپایل کو د زهرو کاروان د دیونه په خبرونه. د زهرو کاروان د خبرونه چې زه اجمل تورمانی د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم دغه مطالب متاسف کې چمتو کړی دي. افغانستان کې د ایروینو جوړولو تر 90% ډېرې فابریکې د ډیورنډ کرخې هغه اړتیا وړل شوې دي.
یو ولادت خدا کې دلته چې دلته د افغانستان دولت په دورستۍ کې وړي چې جدي مبارزه وکړي د مواد مخدر پر اړتیا باندې.
په کندهار کې سکل د کوکنارو کښ ډیر شوی او د دې بوټي پر ضد کمپاین هم ناکامو. په دې اړه درته بحث وړاندې کوو.
اوس په انګورو پریم خلک اریان دي، په انارو پریم خلک اریان دي، چې چیرې یوسي پر چای خرڅ کې
دلته که موږ ووایو د مخدره توکو د کمښت یا جوړي په پد باندې نورې پالیسیګانې هم شته.
او دغه شان د خپرونې په پای کې د ونې ډرامه هم مه هېروئ. خو تر هر څه د مخه خبرونه چې زموږ همکار عباد الله انانزي چمتو کړي دي.
د افغانستان د نشې توکو پر ضد د مبارزې وزارت د بدیل معیشت کانفرنس جوړولو لپاره چمتووالی نیسي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه موضوع د نشې توکو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظمی، د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د مبارزې سازمان لاستازي جرمی میلسون سره په لیدنه کې یاده کړې ده. په دې لیدنه کې اغلی عظمی ویلي چې دا کانفرنس به له نورو کانفرنسونو او غونډو څخه توپیر ولري او هڅه به پکې وکړو چې د بدیل معیشت په برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو څخه ګټه واخیستل شي. په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون د نشه یي توکو اته قاچاق کوونکي نیول شوي دي. له نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موحد د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد کسان په کابل، نیمروز، ننګرهار او تخار ولایتونو کې د نشه یي توکو د لیږد پر مهال نیول شوي دي.
له دغو نیول شویو کسانو څخه په ټولیز ډول څه باندې 12 کیلوګرامه هیروئین، 14 کیلوګرامه تاریاک، 108 لیتره الکولي مشروبات، 9 سیټه موبایلونه او 2 موټرونه ترلاسه شوي دي.
همدا ډول خغلی موهید زیاته کړه چې له یوې نیول شوي ښځې څخه هم 322 ګرامه هیروئین ترلاسه شوي چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګر له لارې د هندوستان ډیلی ښار ته قاچاق کړي. او د ونې ورستۍ پیښه دا چې د ملي اردو ځواکونو د لوګر ولایت مرکز ته څیرمه دلته مور سیمه کې 1216 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د لوګر والی بیان سلیم صالح د پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي چرس په روخانو بار شوي وو او قاچاقوړونکو غوښتل چې له لوګر ولایت څخه یې ګاونډیو ولایتونو ته ولېږدوي.
په لوګر ولایت کې د ملي اردو ځواکونو لخوا د دلته مور په ساحه کې 1216 کیلوګرامه نشه یي توکي نیول شوي. دغه نشه یي توکي چې په قاچاقبرو د ننګرهار څخه راوړل غوښتل یې چې د لوګر مربوط ګاونډي نورو ولایتونو ته انتقال کړي.
د دې نشه یي توکو د لیږد په تور تر دې دمه څوک نه دي نیول شوي. تېره میاشت هم د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د ملي امنیت منصوبینو سلګونه کیلوګرامه تریاک نیولي وو.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي پاکستان له دوو کلونو راهیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزو هیوادونو په څلور اړخیزو غونډو کې ګډون نه دی کړی. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په څلور اړخیزو غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو لامل څرګند نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د نشه یي موادو د تولید فابریکې په سلو کې نوي له افغانستان څخه پاکستان ته وړل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ډیورن خه حقوا پاکستانی ځواکونه د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول کوخخ نه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي له نشه یي موادو سره د مبارزې په سیمه ییزو غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو له دلایلو خبر نه دي، خو وایي چې دا مهال د نشه یي موادو د تولید کارخانه د ډیورنډ کرخې حقي غاړې ته وړل شوې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان نه یوازې دا چې له دوو کلونو راهیسې په سیمه ییزو غونډو کې ګډون نه دی کړی، بلکې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هم مرسته نه کوي. ښاغلی دانشیار وایي د ډیورنډ کرخې ها خواته د هیروینو د تولید لپاره زمینه برابره ده، نو له دې امله په افغانستان کې تولید شوي تاریک دې کارخانو ته قاچاق کیږي.
له کال 2015 څخه راپه دی خو په سلو کې 99.9 نشه یي مواد له افغانستان څخه بهر پروسس کیږي چې زیاتره یې د پاکستان او د افغانستان، پاکستان او ایران په سرحدي سیمو کې دي. دغه ډول د فری کرسر په نوم کیمیاوي مواد چې د نشه یي موادو د تولید په برخه کې کارول کیږي د سیمې له هیوادونو څخه پاکستان ته وړل کیږي.
صورت نیست.
له نشه‌ای مواد سره د مبارزې سیمایي غونډې هر کال د افغانستان، تاجکستان، ایران او پاکستان په ګډون جوړیږي چې له دوو کلونو راهیسې پاکستان په دې غونډه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر اساس دا مهال په افغانستان کې تولید شوي تریاک په سلو کې نوي د ډیورند کرښې هغې غاړې ته د هیروینو کارخانو ته وړل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت وایي په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په سلګونه ټنه تریاک نیسي، خو د ډیورند کرښې هغې غاړې ته پاکستاني ځواکونو د قاچاقوړونکو پر وړاندې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
د افغانستان نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس په هیواد کې نشه یي مواد نیسي، خو له بده مرغه چې موږ د ډیورند د کرښې هغې غاړې ته نشه یي موادو د نیولو هیڅ راپور نه لرو. موږ څو ځله په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه اخیستې، خو پاکستان په دې اړه لیوالتیا نه ده ښودلې چې دې کار یې د کورنیو چارو وزارت ته پوښتنې پیدا کړې چې دوی ولې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مثبت غبرګون نه ښیي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د نه همکارۍ پر موضوع په داسې حال کې بحث کیږي چې له یوې خوا د نشه یي موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالي سرچینه بلل کیږي، او له بلې خوا امریکا په خپله نوې ستراتیژۍ کې پاکستان له ترهګرو ډلو سره په مرسته کولو پړ بللی دی. سیاسي کارپوه شفیق بشریار وایي وروسته له دې چې د نړیوالې ټولنې مالي مرستې پر پاکستان کمې شوې، اسلام آباد پر قبایلي سیمو کنټرول نه درلودل پلمه کوي او په دې ډول هڅه کوي چې جنګیالیو ځواکونو او تروریستانو ته نوې مالي سرچینې پیدا کړي.
پاکستان در گذشته از کمک های جامعه جهانی
پاکستان به د جنگیالیو په برخه کې له نړیوالو مرستو څخه په خپل ګټه استفاده کوله، خو اوس چې دا مرستې ور باندې بندي شوې دي، لکه چاکلونکو او د هیروینو کارخانو د مالکانو ملاتړ کوي او دوی ته زمینه برابروي چې د نشه یي موادو تولید زیات کړي او زیاتې مالی سرچینې په لاس راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي ځینې سیمې نام نه کړي چې د کوکنارو کښت زمینه برابره شي. ښاغلی بشریار وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالتونه دي د نشه یي موادو له نړیوالې مافیا سره د مبارزې او ډیورند کرښې هغې خواته د هیروینو د تولید کارخانو ویجاړولو ته په خپله نوې ستراتیژۍ کې لومړیتوب ورکړي. په دې ډول به د طالبانو مالي سرچینې بندې او افغانستان کې به د جګړې جبهه کمزورې شي.
دوستان لکه څنګه مو چې واورېدل، په افغانستان کې د یورینو جوړولو تر 90% ډېرې فابریکې د ډیورند کرښې هغه غاړې ته وړل شوې دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د پکتیکا له پخواني والي امین الله شارق سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د دې کار لاملونه څه دي.
یو علت خو دا کېدلی شي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د مواد مخدر په رابطه باندې. بل علت مې دا ده، ګورو چې تاسو معلومه ده چې د افغانستان د دولت مخالفین په ډلو باندې وویشل شول، یعنې پخوا کې ویل کېدل چې دا د طالبانو د تحریک د دې نه ګټه پورته کوي، او اوس افغانستان کې د شل ګروپونو نه زیات ګروپونه دلته موجود دي. نو طالبان کېدای شي چې د دې ویرې دوی سره موجود دی چې نه نور ګروپونه د دغه نه خپلو ساحو او منطقو کې استفاده ونه کړي، او بیا پاکستان ته په زور لاس باندې دا شی د طالبانو د تحریک د مشتابه چې ویل کېږي د پاکستان د حمایت نه په اصطلاح باندې برخوردار دی. دا انتقال کې د ډیورند کرښې نه اخوا ته د دې ګټه او امتیاز په مادي ډول باندې د پاکستان په وایسای په اصطلاح باندې واخلي، او وایسای هغه چارته توزیع کوي ورې کې چې هغه د دوی سره په افغانستان کې خواخوږي لري.
شارخ صاحب څه فکر کوي که د مخدره موادو د تولید کارخونې د ډیورند د کرښې هغه لور ته انتقالیږي، نو څونه امکان لري چې له دغو کارخانو به د طالبانو تر څنګ په سیمه کې نوي راټوکېدلې ډلې هم تمویل کیږي او تشخیص کیږي؟
تاسو ته معلومه ده چې د وروستنۍ ستراتیژي د متحده ایالاتو زما د نظره یو هدف پورې مناسبه ستراتیژي، خو که چیرته په درست شکل باندې مدیریت نشي په هغه شکل چې دوی ورته اوس ګوتڅندنه کوي، او د منطقې د هیوادونو یو واحد دریځ، یعنی مهمه دا ده چې هم د امریکې متحده ایالات هم د دوی متحدین، او په خاص ډول باندې مهمه ماته دا ده چې افغانستان دولت د افغانستان خلک لاسونه سره یو کی، او هر حرکت ته په ډیر زیرکانه او په ډیر ښه شکل باندې هغه په اصطلاح باندې وڅاري، خاص ډول د سیمې د هیوادونو چې هغه روسیا، چین، به هند او دا هیوادونه دي. خو مهمه خبر دا ده چې ګټ سره شریک شي، یو هیواد په بل هیواد باندې خپل ترجیح ونه غواړي، هر څه سره واضح واضح په اصطلاح باندې سره وویل شي،
کلیه د ستراتیژي چې نشر شوې دي په دې کې مخدره مواد ته مشخصه توګه اشاره نه ده شوې. که ستاسو په نظر په ستراتیژي کې د ځای نه ورکول کېږي او مخدره موادو سره چې اوسې کارخونې له ډیورنډ کرښې اخوا انتقال شوي، څه فکر کوئ چې دا ستراتیژي به تنا په جګړې تمرکز به وکولی شي د افغانستان کې دغه روان بحران پای ته ورسي؟
دا درسته ده چې په ستراتیژي کې په واضح ډول ورته اشاره نه ده شوې، خو که چېرته د دولت مخالفین او هر هغه مخالفین چې د منطقې لپاره هم دلته دي، که هغه څوک ترورستان بولي، که څوک مخالفین بولي، که هر نوم ورته ورکول کېږي، که دوی باندې هغه منابع او دا د مختلفو استخباراتي کړیو یا د مختلفو حتی تجارتي کمپنیو، که چېرته دغه منابع په دې مخالفینو باندې قطع نه شي، نو په تنها په جنګ باندې په قطعي ډول باندې جنگ نه ختمېدلو نه دی او جنگ نه ختمېږي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له ازادي راډیو نه
په کندهار کې سکل د کوکنارو کښ ډیر شوی او د دې بوټي پر ضد کمپاین هم ناکام و. دا چې په کندهار کې ولې خلک کوکنار کوي او د کوکنارو پر ضد کمپاین ولې ناکام و، په دې اړه په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق ریښتینی یو ګردی میز جوړ کړی او دا میلمانه یې ورته رابللی دي. قومي مشر حاجی عبدالله د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا د کندهار د امنیه قمندانې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقی احساس. نو دا همداسې او دا هم د دې اونۍ بحث.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د ناپیزه قوانینو له مخې د کوکنارو کښت غیر قانوني کار دی، خو بیا هم د افغانستان په څو ولایتونو کې کوکنار کرل کېږي چې په دې جمله کې کندهار هم راځي. دا چې بزګر او مزکوال ولې کوکنار کوي، د کندهار محلي اداره ولې د دې ناقانونه کښت په مخنیوي کې پاتې راغلې، او ولایتي شورا ولې د کوکنارو د کښت پر ضد مبارزه جدي نه څاري، په دې اړه مو یو ګردی میز رابللی. په دې ګردی میز کې راسره میلمانه مزکوال او قومي مشر اجي عبدالحد، د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا، او د کندهار د امنیه قمندانۍ د نشه موادو پر ضد د مبارزې د مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقی احساس. لومړی به اجي صاحب عبدالحد له تاسو څخه راپیل کو، د کندهار بزګر یا زمینداران ولې کوکنار کوي؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بزګر ام زکوال زمیندار غنم چې وکړي چې د ټکټر و مزدوري ته حساب وکړي و انبار ته حساب وکړي د ماشین اوبو ته حساب وکړي، بلکې اکثره وخت مې په ماشین اوبو ول د لیک اسه چې هغه تقریبا شپږ میاشتې اومې ښکار کې بلانه کې، نو غنم په بازار کې ارزانه بیا ته د ګران تمام شي. اوس په انګورو پریم خلک اریان دي، په انارو پریم خلک اریان دي، چې چیرې یوسي پر چای خرڅ کې څنګه د خپل مصرف په جوړ کې. ولې د کوکنارو خریدار پلا پلانټه باندې ستاسو چې دوی وکړل چې دا وای اخستل هلته سړی ورته ولاړ دی غیظ رانیسي، نو بزګر ته پیسې ور جوړي.
که حکومت په دې اړه خپلې وعدې پوره کړې هم نه وي او له دوی سره مرستې هم نه وي سوي، لکه تاسو یادونه وکړه حکومت د کوکنارو کښت غیر قانوني بولي، تاسو ولې د حکومت دا قانون نه منئ؟
حکومت به داسې تخم اصلاح سوی را کړي چې په سلو کې بیا 50 کسته ورکړي، لسته بیا ورکړي، هغه اتیا څه شي وکړي، انوي خسته څه شي وکړي، او بیا پر هغه سربیره باندې دا اوس مرضونه چې موږ یې ولې په دوا ستړي کړي، چې پر باغو یې هم پاشو، پر انارو یې هم پاشو، پر غنمو یې هم پاشو، پر جوړو یې هم پاشو. نو د دغه مجبوریتونه رښتیا هم ناکارونه کښتي، مګر خلک مجبور دي وچ کلک د مجبوریت څه کړي.
اجي صاحب، تریاک په داسې سیمو کې هم کرل کېږي چې هلته حکومت حاکم دی، په دې سیمو کې خلکو ته د حکومت خدمتونه رسېږي، لکه امنیت، تعلیم، د لارې او سړکونو په خول او داسې نور، خو له بلې خوا همدا حکومت د کوکنارو کښت غیر قانوني بولي. تاسو له یوې خوا د حکومت ملګري یاست او له بلې خوا ولې د حکومت دا قانون نه منئ؟
موږ د حکومت قانون منو، موږ د حکومت داسې ملګري چې د ځان ملګري یو، د ځان غم را سره دي، خپل د دربدري څه زغلو چې مجبوریت نه وي، موږ یوه دانه هم نه کوي څوک.
او پس ولایتي شورا د حکومت پر کارونو د نظارت مسؤلیت لري، تاسو تر اوسه د کوکنارو په مخنیوي کې څه کړي؟
د ولایتي شورا کارونه تقسیم نه پر کمیټو، شخصا ما په دې کې هیڅ کار نه دي کړی، که څه هم مسؤلیت لرم، خاص مسؤلیت لرم، نظارت مې باید کړی وي، او شاید په دې کې بعضو وکیلانو کار کړی.
اوس به راسو احساس تاسو ته، په تیر کال کې په کندهار کې د کوکنارو کښت ډیر سوی و او تاسو مسؤلیت درلود چې باید دا کښت واړوئ، خو بیا هم لږ کوکنار مات سول او د نورو حاصلات ټول سول، تاسو ولې په دې مبارزه کې پاتې راغلاست؟
مخدره مواد سره د مبارزې په پولیس د قانون د تنفیذ مسولیت لري. ول دلته که موږ ووایو د مخدره توکو د کمښت یا یولې په باندې نورې پالیسیګانې هم شته چې هغه د معیشت بدیل دی، د مارکیټ پیدا کول دي، د اوبو او رسولو میکانیزه سیستم دی. ولې موږ چې د تنفیذ د قانون مسولیت په غاړه لرو، د سرکل په جریان کې هغه تخصیص یا هغه بودیجه چې ریاست ورکړ شوی وه د هغې په نظر کې نیولو سره موږ وتوانېدلو چې د جوړې پنجوایي او ارغنده ولسوالیو کې یو زره شپانه جریبه ځمکه چې هغه مایا دي وچې نور نه ماتول بیا پایده هم نه درلوده. دا موږ تر سره کړه. ولې په دې باندې اعتراف وکړو چې پاکستان د افغانستان په جغرافیه کې دغه کرل شوی کښت د دولت په دغه امکاناتو باندې چې بنډ ټولنه کومه کوم مرسته ورسره ونه کړي دا به امکان پذیر نه وي. او بل دا چې دا به هم انصاف د خبره نه وي چې موږ بزګر د کښت د رسول سره بیل هغه خدمات چې دولت مسولیت لري چې باید بزګر ته وړاندې کړي، لکه مارکیټ پیدا کول، د سړکونو جوړول.
ځینې خلکو موږ ته ویل چې دا کمپاین ځکه ناکام دی چې پولیس له بزګرانو رشوت اخلي او د هغوی کوکنار نه ماتوي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
که چیرې داسې مسایل وي دا ردولی هم نه سم. ولې دغسې یو څوک چې موږ ته راغلی او پلټنه کړې سره په دې هکله موږ موجود نه لرو. که چیرې دا تثبیته سي پولیس په قانون کې کوم امتیاز نه لري، پولیس به هم د قانون منګول کېږي او دلته کې به معرفي کېږي.
او پس اب غواړم دا پښتنه ساسي خم وکم. ویل کېږي چې د کوکنارو د ماتولو پر وخت پولیسو د هر جریب پر سر له خلکو پیسې اخیستې دي او د هغوی کوکنار یې نور ماتول. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
شاید پولیسو د بزګرانو څخه پیسې اخیستې او چې څونه ځینې اخیستې زه به خوشحاله یم، ځکه چې څلورویشت میلیونه ډالر یوازې د پورزن او څلور اشاریه یو میلیون ډالر ایم سي موسیت او یو اشاریه درې میلیون ډالر د کارډیپ موسیت ته چې جمله دېرش میلیونه کېږي د دوه کال لپاره دقیق شوي دي. ستاسو د سوال په اساس کله چې د پورزن ته دا پروګرام سپارل شوی دی په کول د ریز د مواد مخدر کوکنار یو په درې که په څلور چنده اضافه شوي دي، نو په دې خاطر باندې دا مسولیت ټول پر دی اړه.
اجي صاحب غواړم دا پوښتنه ستاسو څخه وکړم، ځکه تاسو هلته عملاً په سیمه کې یاست. آیا تاسو داسې لیدلي دي چې پولیس دې د بزګرانو څخه د کوکنارو پر سر باندې پیسې واخلي؟
داسې دې خو ما خپل نه دي لیدلي. شاید اورېدلي به مې چې پر هغه علاقه باندې چې یو څوک مسولیت لري د پولیسو چې څوک کوکنار کړي زمیندار، نو دا ورته وایي چې دا خو منې دي د حکومت ته خواسته نا قانونه کښتي، نو که ته ما ته پیسې راکوې ښه ده، ښه که نه نو نه در پرېږدم ماتوم. لیدلي مو نه دي مقصد.
څېړنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې درې میلیونه نشه یان شته چې یوه لویه برخه یې له همدې تریاکو څخه جوړېږي. تاسو فکر نه کوئ چې د پیسو ګټلو لپاره په لوی لاس خپل ځوانان په نشو اخته کوي؟
و دا خبره پر ځای ده استاده چې د دغه تریاک کرلو سره نشه یان ډېر شوي دي، مګر بزګر خو ما درته وویل مال وچ کلک مجبور دي. دکه زه یو مثال درته وایم چې دا زمیندار یوازې زمینداری ته ناستې یا ته دا دوکانداری ته لم څوک نه پرېږدي. موږ د لنجې میوې مارکیټ د سرې جامې سره درلودی، دا د ښار مابینو ګڼه ګوڼه یې جوړ کړل، ووتی شورندان ته. شپږ ولسوالیو زمینداران راټول شول، لکه د خاکریز، ارغنده، ژړۍ، میوند، ډنډ او پنجوایي، چې زموږ څخه دغه مارکیټ ډېر لرې دی. نو موږ باید ورسو د حکومت ته چې موږ ته د شپږ ولسوالۍ دپاره خو حضراتي ولسوالۍ هم دغه دي، میوجات هم دغه لري، نو موږ ته چې په دې سر کې د ښار یو مارکیټ ته جوړ کړي. والي صاحب چې دا زخمي سو دې ته ولرلو، د شپږ ولسوالۍ خلک دستي راته وویل چې در جوړو، خو دې په ټکیه ورکړي جوړ سو. موږ بیا غوښتنه ځینې وکړه چې دغه زموږ د شپږ ولسوالۍ خلک غوښتنه کوي د مارکیټ دلته جوړ سو، نو دا اوس څه ګناه کیږي چې موږ هم یې څه سام پکښې کې ولرو، څه دوکانونه پکښې کې راکړي. ښاروال صاحب ته ورغلو، هغه ول پنځوس دوکانه به درکړو. ټیکهدار شادمن حکمت شادمن ته چې ورغلو، هغه شپږ دېرش دوکان، هغه چې جمله شپږ اتیا دوکانه چې موږ هم قناعت پرې وکړو چې پروا نه کوي، نور د مارکیټ دي او دغه نو زموږ. بیا هم که والي صاحب ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که حکمت شادمن ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که ولایتي شورا ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که ښاروال صاحب ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که قومندان صاحب ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي. زمینداران یې ولې غواړي په دې مارکیټ کې دوکان څه کوي؟ خو هغه زمینداره دي، هغه په دا غواړي چې د زمینداری بانجان، بینډي، رومیان، کډو، د انار چاودلي یا رنګه انګور را بر کړي وي، هغه چې راوړي د دوکاندار ته ودرېږي، وایي دا انګور په څو دی مثلا قیمت ورته وایي چې په سل کارتن یا په دوه سوه، هغه وایي دا ارزښت لري زه بلار تیس دی. دغره په دا ګرد مارکیټ څوک شخص نه لري چې ورته ودرېږي چې دا زما مال تکشه ده زه به سبا خرڅ کړم. نو اته چې په څلور سوه دوکانه کې موږ ته شپږ ولسوالۍ کې یو دوه دوکانه لا هم نه رارسېږي، نو زمیندار لا څه وکړي؟
احساس اب داس هم ویل کیږي چې داس خلکو هم تاریا کړلی چې هغه په حکومت کې لوړ پوسټونه لري او یا ډیر زورور دي او تاسو د دوی کوکنار نه سیماته ولای دا خبره څومره سم ده
ولاد تکندار په ساحو کې موږ داسې مشکل سره نه یو مقام خسوي کټاریا پاتې سوی د ټول د پاتې سوی دی ولې داسې شخص موږ وونه چې هغه په دولت کې غټ موقع لري او یا د کمپاین په مخ کې درېدلې او د زور آزمایلې چې زما کوکنار مات نه سي د داسې په کار یو داسې شخص سره موږ نه یو مقام خسوي
کوکنار په امن ولسوالۍ کې تر ډیره وکړل سو او تاریخ هم ټول سو او لکندار نور ولایتونه او بیا نړیوال مارکیټونه ته ورسېدل دا تاریخ لکوم لارو کاچاک سو لا تاسو ویل مخه ونني ولا
د مخدره مو سره د مبارزې پولیس او تعداد یا کمیت لږدي نو دغه مشکلات نه زور کول سره هغه فرعي لارې چې دي مشخصه زویل نه سنچون دا یو کشپ اصرار دی هغه فرعي لارې چې د امنیتي لحاظ څخه د مخالفینو تر دغه لاندې خارج مارکیټو یا پلو ته خارج پلو ته رسیدل لکه پاکستان یا مرزو ته رسیدل
لږ باید وضاحت ورکو ځینې ولسوالۍ لکه شړی د دې نوري گاونډي ولسوالۍ د دولت حاکمیت لاندې دي تاسو کده کوکنار پر ضد مبارزه ونه کړه هغه مات نسول په انتقال په مخ وکی ویلی پاتره غلیاس
دغه تاریخ چې د کومار ټول چې د هغه لارو چې د غزا څخه چې کومه تفریقه ډول سره په ډیر محرم ډول سره او چې ویل داسې هم نه دي چې موږ نه ټول دي موږ ټول دي هم یو تقریبا موږ د 16 کال په جریان کې تشپور او یا قضیه د مخدره توکو د چاغه مادلي ورګانو ته سړین د فار استولې
او په حساب د ورسی پښتني په توګه اوس څه کول پکار دی هاو هلار څه د چې په افغانستان کې دغه ناوړې بوټي د کرول مخنیوي وسی
په ټول په خارجان کې ده لمړی خارجان باید کدی دغه مواد مخدر پوښتا منکول دی غواړي نو په خارج کې دی د دې د خرید مخه ونسم خو دا خارجان دی چې په خارج کې ورته نه سپل ورکې مته ورساخلی
ډیر تشکر د خپل ملمنو څخه په مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو از موږ دا نننۍ ګردې میز پر همدې ځای پاتې ورسېدی علامه مبلز
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
او اوس هم راغلو د خبرونې ورستۍ برخه ته چې د ډرامې برخه ده جميله وغلې ودون کې مور ده د یو کلن ماشوم لري دوی مخکې په کلی کې وسیدل خو لکه مې ورځ راهیسې چې خار ته راکړ شوی نو ماشومې پر لپسې ژاړي ماشوم په ظاهر روغ جوړ دی خو بیا هم هیڅوک د ژړا په علت نه پوهیږي دا چې ماشوم د ژړا علت څه دی او د دې ژړا تر شا کیسه څه ده دا به په ډراما کې وورو چې محمد ایاز ترنک چمتو کړی ده
او خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل دا ولی نغلی کوي
تی نګوري وسړیا چې لغېګ مې نه دښ کته کړی او دوه ساده کې چې بغې کې ګرځاو
څه ټکا ور باندې پری وتی
نه پیګم لکه چې له سوالې تر کډه شو یو پر له پسې ژاړي بيخي خونه نه ده بند کړې
وګې به وی لک شي دی ورکا
شي دی خو ورکوم خو نه روي بيخي خونه مرته نه ور وړي
ته یو ګوره په نس خو به درد نه وي
نس داسې پوسټه لکه وري خام نو پیغم چې ونه یو دم داسې شو
څه سپیر کې او خوګه ولني ورکا ګوندی ور سره خشي
دا مې څو ام زل د چې کا په ورکم هیڅ نه ور سره خکیږي
ته به خو به نه وي
ته به لکه مشوا کله یې غوندی یخ پخ دی
سار وی ډاکټر ته بوزو نن یې درې مش په دچ جاړي دی ونی کړو
خدای خبر چې د شپه په څو وخت سبا کیږي زم سم لی ونه کړم ډاکټر صاحب اجازه ده
رازا رازا خوره په دغه چوکۍ کې نه څو دی وکړه معاینات مکمل شو
هو ډاکټر صاحب دا د ایوی ګوري
خا خا تراکت خا خا دام سم دا هم نورمال صحیح د کلمو میکروب هم نه لري ولا عجیبه ده
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه دي زما په زوی څه شوي دي
په معایناتو کې هر څه سم دي هیڅ ناجوړي نه لري
نو بیا ولې ژاړي
ته پر دغه کټ پرې باسه چې زه یې ور بیا وګورم
دا دی ډاکټر صاحب
خورې کور مو چیرته دی
ډاکټر صاحب درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده مخکې مو کور په کلي کې وو
ښه ښه هلته ملک ژړل
نه ډاکټر صاحب، هلته مې خواخی وه، زوی به مې آرامه و. زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفه وم. ولاکه مې چونګه مې دې هلکه اورېدلي.
خواښي د زوی څنګه آرامه وه؟
ډاکټر صاحب، دا مې لومړی اولاد دی. کله چې پیدا شو ډېر نارامه و. خواښي به مې لږ لږ تریاک ورکول، بس ټوله ورځ به آرامه ویده و.
څه شی تریاک مو ورکول؟
هو ډاکټر صاحب، زموږ په کلي کې همدا رواج دی، ټولو ماشومانو ته د آرامولو لپاره تریاک ورکوو.
کله چې دلته راکډه شوې، اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوئ؟
نه ډاکټر صاحب، دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دي راوړي.
بس بس بس، پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي.
ډاکټر صاحب، په څه شي باندې پوه شوئ؟ زما په زوی څه شوي دي؟
خورې، ستا زوی په تریاکو اخته سوی.
څه؟ دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاکو اخته کېدای شي؟
خورې، تریاک لوی او کوچنی نه پېژني. هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړ شي پی اخته کېږي.
ډاکټر صاحب، خدای به کوي ته به کوي، هغه مې راوخوري او زه مې له دې بلا خلاص کا. دا مې یوازینی زوی دی.
خورې، اندېښنه مه کوه، علاج کېږي. مونږ یې په شفخانې کې اوس بستري کوو.
یالله، زما خو مینه سپیره شوه، زه خو تباه شوم. زه څنګه مور یم؟ ما خو په خپلو لاسو خپل زوی په تریاکو اخته کړه. خدایه څه وکړم؟
دوستانو، دا د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې مو په لوی او بخونکي خدای سپارو. ښه اونۍ ولرئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.